ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر مخم په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي. همدارنګه به دا واوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونو دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوې چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه لاستوګنځایونو څخه پلان شي. پر دې سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم په دې یو ساعت کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلې دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هم رچی پکار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړی. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه ریپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخوانی مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشي کړی. د اشاره په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تیرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعاوې رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د سازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیر وو میاشتو کې 2,000,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمیر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلې افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاچ په خپل ریپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-53 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون د 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي خود مختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دی وینن سار کله چی ہندی ڈیجیٹل وتک وال وطن کولی مگ توری پکھنی او تور بیرغون ہوا تا خوش کرل زکدا مگ د توری ورزی پتو گقندو خلق د هند به رحمه پر ضد شعارونه ورکوي. لبل خو په کشمیر کې پروند کنټرول د کرخه پوګدو کین خطي وشوي. د پاکستان پوس په یو بیان کې وایي پنخته کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وشل شوی. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی وویل پراول کوټ ولسوالۍ کې دو ملکی وګړي وشل شوی او بل ټپي شوی. لازادې رډیونه خبرونه اوري. دا کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14 او 15 پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت ناوخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه ملازاده رادیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه له استوګنځایونو څخه پلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې حکومت ورسره د بایومیټریک دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. حکومت څه وایي دا به په یو رپورټ کې واورو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اورئ چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه د بندو دروازو تر شا بحث وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقه به لاسلیک کیږي، یو د متحدو ایالاتو او طالبانو او بل د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي. د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل، او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پایل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. خغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
ازاده رادیو له مخه هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل خپل نمونه وخی خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وروسته دا خبره رد کړه. ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقه د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر سرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوې چې په پلازمینه کې ځینې تروریستي بریدونه لاستوګنځایونه پلان شي. کابل خاریان د دې اندېښنې ترڅنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایې اخیستونکو څخه ضمانتونه واخلي او بیا ورته په وسیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. خاطر پردیس هغه کور ته ورغلی له کوم کور نه چې څو ورځې مخکې د داعش وسلوالو د استوګنې معلومات ترلاسه شوي وو او د غلطه امنیتي ځواکونو له دغې ډلې سره جګړه وکړه. پری ریپورت لري.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې په کې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یو کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پیژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی مونږه د دولت نام هم دغه یوازینی هیله ده چې مونږه امنیت ونیسي په دې یو کلی یو باند کې چې مونږه باید اوسېږو. باید هر څه نه باید پوسو، شاروالي باید بیل پوشي، امنیت باید بیل پوشي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږه حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته څوک دی څه کاره دی، رهنمای ورکوي کور کور ورکوي، مونږ تر خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات کیل او پوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلار څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود یو دفتر مسول حاجی ثناء الله وایي
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کسی به خاطر خرید خانه یا به خاطر گرفت
د معاملاتو د لارښود د دفترونو کړنلار داده چې کله که څوک مونږ ته د کرایي کور لپاره راځي لومړی باید ضمانت خط او هغه ځای کې چې دی وسیږي د محل گذر د وکیل وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي. کله چې دغه ورقې مونږ ته راوړل شي، مونږ هغه له امنیتي فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په 48 ساعتونو کې امنیتي ادارو ته سپارو.
برای مدیریت ظرف 48 ساعت باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا بو اگرومی باید داده شه برش بتیم.
د دې موضوع د لا وضاحت لپاره ازادي راډیو له داسې چا سره خبرې کړي چې د اړوندې حوزې مسؤلون ورته شپږ میاشتې وړاندې د تضمین او امنیت فورمه سپارلې، خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې چا پوښتنه هم کړې نه ده. دغه کس چې نوم یې اقبال دی داسې وایي:
تقریبا د دې فورم شپږ میاشتې کېږي چې دا فورم موږ ته راکړل شوی ده، او د دې کومه خاصه پوښتنه نه ده شوې، او نه هم څوک پسې راغلي دي ویلي چې دا فورم راکړئ، یا تاسو ډک کړی ده، نه مو ده ډک کړی، یا هم ډېر مهم ده او دا باید ډک شي. نو شپږ میاشتې کېږي دا فورم زما سره ده، زه هم په خپلو مصروفیتونو باندې اخته یم، خپلو کارونو باندې چندان توجه مې نه ده ورته کړې.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول حالت دوام ملکي کسانو ته څومره ګران تمامېدای شي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد امیری ازادي راډیو ته وویل د اړوندو بنسټونو بې غوري د دې لامل کېږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بېګنا ملکي کسان ووژل شي.
دا یو ډېره واضح ستونزه ده. اکثریت خلک چې د نورو ولایتونو څخه راځي غواړي په کابل کې استوګن شي یا هم کرای کور نیسي. نو حاکم فورم چې د رهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کېږي، دوی بېتنایي کوي، توجه نه کوي، فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسانو ته یې نه تسلیموي. او همدا لامل کېږي چې په راتلونکي کې د دې کورونا فرضاً غیر قانونی کسان یا هغه کسان چې مضر واقع کېږي جامعې ته، داسې کسان پکې پیدا کېږي او دا جامعې ته او ټولنې ته یو ډېر غټ ضرر دی.
د کابل پولیس که څه هم له تیر کال راهیسې دغه ډول پېښو شمېره نه لري، خو وایي چې له دې موضوعګانو بې خبره نه دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کابل امنیه قومندان د خپلو ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یو ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي، او که د حوزې امیر په دې برخه کې بې غوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې، او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي د برېښنا د پرلپسې ستونزو له امله په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شو، او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه. په کندهار کې زموږ خبریال صادق رښتینی دغه خبري کانفرنس ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت کړې دي، زما شپږ زره بېلې ماته شپږ زره افغانۍ را تمام کړې. دا اوس سره وشه
له کجکي بند څخه کندهار ته د راغلي برېښنا زیاته پارچاوي، د برېښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلي او لمریزې برېښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار اوسیدونکي د دې ولایت د برېښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړي دي.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی، دا موږ کتبیل څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی و، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
هغوی د چهارشنبې په ورځ د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بې ساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو، او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برېښنا د ستونزو د نه هواري له امله نیوکې وکړې.
کابل سره وساته بکلی او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه، په درې میاشت کې د دې برخې سره وساته شو. دا کولای شي استعفا ورکړي. څو ورځې ما زه سره مکاتب کوم چې نوولې صلاحیت مونږ نه راکړي، نو دا د اساس څه کوم؟ په دا اتمن د ورځې د پرګیر شای په داستا تاسو په اساس باندې زور وي او په اساس باندې ناس
د میلیونو ډالرو اجناس یو سایدی برېښنا ریاست ته تسلیم کړی و. 45% اجناس پات پراته په ګودام کې و، او 45% اجناس مطلق خلاصې و. نمبر 2 چې جناب دا د اسناد دا 45% چې میلیونو ډالر کې دا څه سو.
د کندهار وسیدونکو د برېښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برېښنا اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی، او که د سمون لپاره سوي وادي پوره نسی نو اصولي لارینو نه به وکړي.
ټول دوستان شهیدان دي، چا یو څه چا دوه څه پاختر کې لالکړي او بچان ته څه ورشي د ښچالو کې شولې برق نو غټولې خراب شوې سه وی یو کې ومغرزولې اچ خیرات کړي مې هغه خیرات کړي نور مو غرزولې برق نو د اختر د شپې راځي تر اختر تر دوه مې ورځې پورې نو دا د کور ته دیوس بیا مې لکه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلی وو هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل بل چاته زر روپۍ راځي چاته پنځه سوه روپۍ راځي چاته لس زر راځي
ولې د کندهار سره تبزی چلند کیږي او برېښنا د ډیزلي برېښنا په قیمت ورکول کیږي بل پوښتنه د انجینر چې د پخپلو خبرو کې ویل چې ستا کارمندان په انداخوره دي په رخشه کې ځینې په خامخا به موټر ولې دا په تا پورې اړه لري دغه به راحل کې درېیمه پوښتنه د نور صاحب د خبرو وه چې پنځلس میګاواټه سولري برېښنا څنګه پر موږ په دېرش میګاواټه تېره شو او څلورمه پوښتنه ستا د خپلو خبرو سره وتلې ده چې ته وه درې ټرانسفارمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ټرانسفارمر خپل شخصي ملکیت لري
دا
څوک
دی د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه له نامنیو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي
د دې سامان بنو اختر خوراري شاید په نوې هفته کې ورسېږي په دغه بیا زموږ وضعیت ورته سمېږي هغه د اوبو ارتفاع کمېږي دا نور پلانونه فرچلانېږي په دغه بېرته وضعیت سمېږي او یوه خبره بله ده دوه هفتې بعد خپل اول نورمال ده خو تر راتلونکو دوه یا درو میاشتو انشاءالله مطالعه زموږ تاسې مشکلات یو مشکلتی ویم څه درلېږي دغه څخه بعد د ولایتي لینه او د کجکي هغه ته منتظر اوسو دا هغه موجوده لاتې د پروژې باندې ته دا نه جام چې دی هغه د ای جی بی داسې په مخې باندې سره دی سرویلانس ټیکنیسي د سپارل زو په لاس کې کله به شروع په دې خبره باندې
کندهار دا مهال لکه چې سخاتلس میگاواټ برېښنا تر لاسه کوي چې ډیر وخت د نامعلومو دلایلو لامله پارچاوي د غراز یو میاش مخکي ولسمشر غنی د 45 میگاواټ فزرفیات د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانستي چې لا هم د ځینو تخنیکی ستونزو لامله برېښنا نه د توزیع سوي
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام
اوس پر شدې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولاستنګ زی ورته کتنه کوي
نیویارک ټایمز رسپانه لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی ورسپانه لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشاکېدو راپور نخپاره شول نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیانو خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکو سکاټ میلر د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبرې لانو ته غږیده نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د استلو دی وی برخې پتوګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګی نیول شوې هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل په خبرو کې مطرح کوي ورسپان لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپل معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکل لري اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنی وي د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اگست 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې رواني وي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د خبري غټوري وبللې او ویل چې پر راتلونکو پړاوونو سلام مشوره کوي واشنگتن پوسټ ورسپانې د سولې خبرو او روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي د ورسپانې په لیکنه دا چاره د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړي د لوی اختر تر رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوي د ورسپانی په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غختلتیا لپاره انتخابات وزنديږي ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره امریکا سره د سولې لټړونه ګټه وکړي لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو مهم غوښتنه ده د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره چې افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري هیله من ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي خود ورسپانی په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانی لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به پراتلونکو کې د واک د ویش پر سر خبري د دې پروسې یو مهمه برخه جوړوي.
تاسو موږ غږ لاساده رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان روسه لاغې وکړه چې هند د جموں او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیستو دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګوست له څلورمې نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوی ډیلی د هند اساسي قانون 301 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودي پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د د حکومت چې د واکمنۍ یو بل دوره پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है। आतंकवाद
दे तशकीलातो पतेरो अव्या कलुनो के बिल्टुन पालना د تروریزم زیګیدل او خپلوی پالنه پیوړی کړل او د فساد او تبعیض پراخیدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږی په توګه د پنځشنبه ورځ د اگست 15مه تور اوراز اعلان کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر باندې په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداري ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرخه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرخه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوسل اسمت ساروان سره د ټکنالوژي نړۍ ته زو او د ټکنالوژي د یوې کمپنۍ لخوا د نوو ځانګړتیاو سره د جوړ شوې نکونه ځان خبرو.
د ټکنالوژي د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکي عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغول مارینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکی یا ظریفي جوړې شوې او دوه اچ ټي کیمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بل شبه دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په درې بودي باندې ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افیکټونه ورزیاتولی شي. د عینکو کاروونکي په لاره درې بودی فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو درې بودی عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کیدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه $380 ټاکل شوې او په پام کې ده چې له راتلونکي منی څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
دوستان زموږه غږ آزادۍ رادیو ناوړی وسم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه د څیړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ده. دا ریپورتونه لمخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکی وګړي وشل شوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړي. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له هغه څرګندونو وروسته دا شک څرګند کړي چې ویلي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې له زندان نه خوشې کړی دی. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا رپورټونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,000,000 خلک په افغانستان کې د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې غونډې غوښتنه پاکستان کړي. کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو خزینه غړو ته به دې هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. څومګل ازادي راډیو ناوړې دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت هر کله چې وغوړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو د دې سات وو مونږو پروګرامونو ته ورشو، نیمه نړۍ یو کور کله درته وړاندې کو د خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. دې کمیسیون خبرداري ورکړې چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډډ بنیدل نشي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات لري. ورپسې نیمه نړۍ او پاغي پسې کور کله مهیروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي رادیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک د سکاو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. د خبرداري ورکوي چې د حکومت له همکاري پرته د راتلونکو ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون په نظر داشت ټایملاین وخت بسیار زیګ در دست خود داره.
حکومت کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا به موله حکومت نو وختل هغه دند چې د قانون لمخې د انتخاباتو کمیسیون له خدوې تسپارل شوی په وخت سره تر سره کړی. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د ول سره د سګو پړه چې حکومت ژمنه کړې و راضی نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې موله تخنیکی ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لري باید تکرار نشي. سل په سره د کمیسیون له خوا د غستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشور کولای.
انتقالات بایومتریک بیشتر از 70,000 ما از حکومت تعهدی که حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات د شفافیت لپاره له اسري دستګاو نه ګټه اخلي او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دستګاوي کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده د شوې وا. خو د څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکونکو دغه د سګاو په کارونې نه پوهیدل ترې استفاده نه ده شوې او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکی ستونزو له امله دغه د سګاوي غیر فعال وي. د انتخاباتو کمیسیون په ولسمشر انتخاباتو کې د 10,000 محلونو لپاره باید له 40,000 د سګاو څخه ګټه واخیستل شي. خو دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله 2,000 د سګاو سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15,000 د سګاو رکیدو په ولسمشر انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خنيزي زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 10,000 موقتي کارکوونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای، او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوی وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر بیان صدیق صدیقي:
ما دلایلش نه فهم که چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. طبعا دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که ادارای مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک په اړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاریو نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشریزو انتخابات څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2 میلیونه پاونډو مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
ماستریکا چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ مې ومنئ. په دې هیله چې خوشاله شي به ولرئ. نن په دې خبرونه کې د ښځو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې ښځې د ښکلو جامو او ښایست په لټه کې دي، خو وا بورئ چې افغانې ښځې څه ډول جامې خوښوي. د ښځو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا په پرتله څه تغییر راغلی او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړی شوی جامې په بازار کې وپلوري؟
ساده کمیس ده او پلاستونو کې چین ده، تر کې لیک پاولی کړ شوی.
مختلف دي لکه کتان شته، جاله شته، بيزوګان
په یو ورځ کې 50 لاس خرڅو.
کوچانه یو کالی او دودو دستور چا لکلو نه راوستو، خار ته راوستو. همدغه خپل کلیوالو خزو
هم دې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په وروستۍ برخه کې به په دې هم خبرې وکړو چې افغاني کوچیاني جامو څنګه سیاست ته لاره پیدا کړې. خو اوس راپور ته غوږ شئ.
نن سبا په افغانستان کې د ښځو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی. خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمنې پراخي او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو ښځو به خوښول. کوم کار چې اوسني طرحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلی خزینه جامې په نوی عصري او خارجي بڼه چمتو کوي. یعنی د غربي سټایل او موټ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنگینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستونو او ټټر کې د پاوله یو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستونو کې چین دی، ټټر کې لیک پاولی کړ شوی دی.
پلستونو
کې پاولی کړ شوی دی.
اتور کمیس سره معمولا سرنګ ټکری انجنې په سر کې شو تا ګورم تم سره واستې
سرخه خایسته او سره ښکاری کې تر څو ساده کمیس خو ټکرای لیک شو خایسته معلومیږي.
بیا دلته تناته په دې پانتون کې دا رقم کلیا غونډه کنه نور انجونی هم شته چې افغاني کلیا ما
نور انجونو ما غونډي پانتون کې هغه خو هي ډیر انجونو خو هي دا خو ساده کمیس ته کور کې ما فسته کې او بازار کې دومره د خلکو توجه نه کیږي ورته.
د ښځو ذوق او سلیقې ته په پام سره په کابل کې هم د قدرت ځان په نوم یو نندارتون د دویم ځل لپاره پرانستل شو. هلته هم تر ډیره د ښځو هغه جامې نندارې ته وړاندې شوي وي چې ښځې یې د ورځنیو کارونو د ترسره کولو په وخت هم اغوستای شي. په دې ډله جامو کې چپنې، کورتۍ، د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې څه ناڅه ساده او ظریف جوړ شوي وو او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کولی شي شامل دي. خو د دې جامو ځانګړنه دا ده چې خامخا به خامکي، ګلدوزي، پخته دوزي، گراف دوزی او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوی غاړي به پکې ټومبل شوی وي. د مرسل په نوم د لاسي صنایعو شرکت مشره مریم حبیبي وایي دا جامې هم نجونې او ښځې خوښوي، ځکه چې هم نوی ماډل دی او هم یې پتان ښکلی ښکاري. د دې په وینا دوی هر اونۍ تر دیرشو جوړو جامې تولیدوي، خو کله هم داسې ورځ نه ده راغلی چې جامې یې خرڅې شوي نه وي.
منګا داسې کوو چې اوس کتانونه جوړوو او غاړي پکې ډېرې ساده غاړي ږدو او شیشو د مثلا د ماریو د شان کارونه پکې ډېر نه کوو. فیشنین جوړوو هغه چې ډېر ډک کمیسیون دي، هغه بعضې خاص خاص محفلونو ته لکه ودونو ته او د نکریز شپو دې وختونو ته خلک خو ډېر خوښوي. او تولیدات زمونږ هم په هفته کې شل یا دېرش جوړې دي، نجونې مخلي لوی ښځې مخلي. منګا ماشومان ته، نجونو ته او لوی ښځو ته ټولو ته په نظر کې نیسو چې کوم ډیزاینونه مشر ښځې خوښوي او کوم ډیزاینونه نجونې خوښوي او کوم ډیزاینونه د ماشومان لپاره دي.
ځینې میرمنې د دې لپاره چې په خپله خوښه او په اندام جوړې جامې واغوندي هڅه کوي په خپله رخت او ټوټه انتخاب کړي او بیا وروسته په خیاط او یا هم په خپله وګنډي، چې دغه کار هم په دې ورځو کې د رخت یا ټوکر پلورونکو کاروبار ښه کړی دی. د کابل یو تن ټوکر پلورونکی شمشاد وایي پخوا ښځو ډېره هڅه کوله چې تیارې ګنډل شوې جامې واغوندي، خو لکه چې افغاني تولید شوې جامې بازار ته راغلي، نه یوازې چې له دوی څخه ښځې ټوکرونه اخلي، بلکې خیاطان هم د ګڼو جامو د تولید لپاره دوی ته مراجعه کوي.
کتان شته، جاله شته، بیزوګان شته، خال والا تیکې شته، رقم رقم مختلف په دې کې شوزونه دي.
دلته چې زه ګورم کنه ځینې تیکې دي ډېر شوخ رنګونه لري، ګلان دي پکې، سره دي او ګلابي، او دا څه رقم تیکې دي؟
دې ته وایي ګلنګار تیکا.
ګلنګار تیکا ورته وایي. دا تیکې خلک خوښوي په تیره ښځې مثلا اخترونه دي.
دا مترانه چا کنه کیفیت د دې خدا درې متکخ دا غینه پاس یو غړ ورته اخلي، دا چاخه بس 200 روپیه یو غړ اخلي او خیاط یو 200 روپیه ورکی ختیار وسا غړ ته کاری جوړي. متر سلم شته، اتیا مشته، متر زرم شته، 300 مشته، 400 مشته، هغه خپل د مطابق وس پر یو خبر ده. کنه
په افغانستان کې خزي د فیشن او سټایل زیات مینوالي دي، خو د اقتصاد وضعیت هم ورستر بلې په خرابېدو دي. له هم دې کبل ازینې دوکانداران هڅه کوي د خزو مینې او اقتصادي وضعیت ته پکتو د کمیسونه د خرڅلاو لپاره راو چې لری هیڅ توپیر د پلاس ګنډل شویو جامو سره نه وي. د کابل د منډې سیمې یو تن پلورونکی جاوید وایي له دوی سره داسې جامې زیاتې دي چې ښکلې غاړې پکې ایښې دي، خو قیمتونه یې تر 300 افغانیو پورې رسیږي.
ټول کمیسونه اوس په همدې افغانستان کې جوړیږي، ډېر ارزانه. مخکې همدغسې ډیزاینونه چې پاکستان راغله یو کمیس 1500 اوس هم دلته جوړیږي په 1500 ډېر ښه کمیسونه.
اوس خو چې ګورې تاسو یو کراچۍ یې د پدې ممبارې مثلا پلمر کې دنه خرابېږي ټوټې؟
نه نه خرابېږي، ټول اصلي کتان او نخ تکې چې جوړو په وینځلوم کې نه خرابېږي.
په افغانستان کې د پلورونکو کاروبار ځکه کله ډېر ښه او کله لزوار سره مخ کیږي چې میرمنې تنوع خوښوونکي دي. ډېر کله هغه لباس چې یو څه موده پرې تېره شوی وي نه خوښوي. اتل چې 15 کاله کېږي ښځینه بهرنۍ ماډل جامې پلوري وایي داسې ورځ هم راغلی چې ښځینه پیرودونکي یوه اونۍ وروسته هم د نوي سټایل جامو پوښتنه کړې.
نوي ډیزاینونه راځي، خو دلته خلک دي چې کپنۍ والا کما نمایش کوي او واقعي هغه ګوري، لکه ډیزاین چې په دغه کې واچي نت کې دلته په سیدی سی راځي ماته دا ډیزاین راکله کده غره نوې ماډل کې یا نوې ډیزاین کې نو کومنګ بیا غي ته ورسته فرمایش ورکول کا ماغه سی ډیزاین جوړو په خلکو د خاطر چې سومره خو خی په دې خاطر کومنګ ډیر راوړو دا نوې راغله چې سبارې شوی نوې نور نه راخلې.
د مزار شریف سیدونکو مهاجبین وای له بهرنیو جامو د تیل لپاره استفاده کوي چې نوې وسري ماډلونو نه پکې استفاده شوی دا او د هر سن لپاره مناسب دي. هغه دغه جامو بل ځانګړتیا ده بولی چې که د ښځو وزن هم زیات وي نو پکې ډنګرې ښکاري.
نوې فیشن دی او د اروپا په سطح هم دی او هم د آسیا په سطح دی. خاطر او بل ده چې وزن هم کم ښایي سپکې دي، نو یعنې بهرنۍ جامې په دې خیرې چې اسرائیل لري کمې جامې چې افغاني جامې دي هغه هم ښایسته جامې دي، ښکلې جامې دي. خو په دې هغه سې 2 ساعته یا 1 ساعت دپاره ښې، ځکه چې ډېر زیات درنې سړی پکې دونه راحت نه وي. اما دا نور لباسونه چې دي البته مناسب لباسونه، برابر لباسونه، مناسب لباسونه په دې خیرې چې موږ ډېر وخت لپاره اغوستلی شو، مثلا ډیر سات یو اوراسیم شو اغوستل ډیر په وخت پورې اغوستل شو.
که څه هم د افغانستان د ننه د جامو تولید په مخه اوس زیات شمیر شرکتونه فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په لوړه بیا نارینه او ښځینه جامې له نورو هیوادونو راوړدېږي.
په دې ورستیو کې یو شمېر هغه ښځې چې سیاسي فعالیتونه کوي او تر ډېره یې د پارلمان، وزارتونو او بېلابېلو ادارو څوکۍ نیولې، د جامو سټایل هم توپیر کړی. ځینې خو دومره ځانګړې جامې اغوندي چې د نورو ترمنځ یې د جامو بڼې هم شهرت موندلی. زموږ همکاره فرشته غني هم په پارلمان کې د کوچیانو له استازې فرزانې کوچۍ سره غږېدلې چې تر ډېره په رسمي غونډو کې هم په کوچیاني کمرچینه کمیسونو کې لیدل شوې. ورته غوږ شئ.
کوچی د پارلمان په زیاتره غونډو کې متاسې په کوچیاني جامو کې لیدلې. کله چې له دې جامو استفاده کوي څه احساس لري؟
زه چې روزمره کوم کوچنۍ جامې پارلمان ته یا نورو غونډو ته اغوندم، نو داسې ورځ دې نه وي شوي چې یو دوه وکیله صاحبانو او یا داسې نورو خویندو له مانه دا نه یې پوښتي چې دا کالي دې څوک درته جوړوي، چیرته یې جوړوي، او موږ سره مرسته وکړه چې زه غواړم یو جوړ داسې کالي ولرم. خوشبختانه باید ووایم چې زموږ دغه د کوچانی دود و دستور جامع ډیر ښکلی دی، ډیر خاص او ناب شای دی، ډیر کلاسیک کار پکې کیږي او د لاس کار دی.
کومې جامې چې تاسو اغوندئ، آیا د هغو کوچیانو له جامو سره توپیر لري چې په کیږدیو کې اوسیږي که نه؟
دلته څو باریکۍ موجودې دي. هغه چې مثلا کوچیان اغوندي، لږ جاغه خلاصه یي، لږ ټیکرۍ ټول نه یي، د هغوی داسې نه دی چې موږ مثلا دوشاله ورته وایو، موږ ټیکرۍ ډیر بند اغوندو، که څه هم د هغوی ټیکري لوی وي، اما داسې چې هماغه سر پټي، نو داسې نه دی چې مثلا مخه دې بنده وي، ورته د کالي مخه خلاصه ښکاري، غاړه ښکاري او ډیر ښایسته معلومیږي. دویم توپیر دغه دی چې موږ یې معمولا یوازې کمیس اغوندو. دریم توپیر بدایي چې هغوی ډیر شوخ رنګونه معمولا استفاده کوي، نو موږ هغوی چې په رسمیاتو کې استفاده کوو کوشش کوو چې لږ سنګینه او لږ دغه شوخي کټګوري نه وتلي رنګونه اوسیږي. او څلورم توپیر بدایي چې کوم چې کوچانې خویندې خپل هغه محلي لباس کوي، هغه خپله دودیز لباس کوي، د هغوی کمیسونه ډیر ګنډي، مثلا ډیر تکه پکې کارول شوي، ډیرې لویې لمنې لري، لستونې هم ډیر لوی لویي، اما زموږ تقریبا دغه اندازه لږ وړی چې هم مینځلو ته اسانه کیږي، هم اغوندلو ته، هم انتقال ته.
کله داسې شوي چې تاسو په نړیوالو غونډو کې هم دغه کوچیاني کمیس په تن کړی وي؟
زه خو معمولا په هغه نورو ناستو کې چې په هغه کې بهرنیان یا نور خلک هم موجود وي، زه هغه کې هم هڅه کوم هم دا خپل جامې په تن کړم، خو کله کله بیا نورې جامې ما غوندم، وایم بیا داسې خلک ونه وایي چې دا کوچۍ ده، نورې بیخي زده نه دي، هغه هم د موږ زده دي، خو دا چې دا په تن کوو د دې لپاره چې د خپل دود و دستور و فرهنګ ته کار وکړو.
په پای کې که دا راته ووایي چې کلیوالې په تېره کوچیان یعنی ښځې څه وکړي تر څو په خپل لاس جوړ شوي توکي تر ښارونو را ورسوي او د خرڅلاو زمینه ورته برابره شي؟
اول خو دوی دې هڅه وکړي چې د خپل په روزمره ژوند کې د خپل د هنر نه استفاده وکړي. هر کاروبار د یو واړه ګام نه شروع کیږي. مثلا تاسو په پام کې ونیسئ چې دغه د کوچانیو کالیو دود و دستور چا له کلو نه راوستو ښار ته یې راوستو؟ همدغه خپله کلیوالو ښځو ورته مارکیټ برابر کړی. یو څوک ورغلی، یوه سیاستمدار، یوه وکیله، یوه انجینیره، یوه ډاکټره، یوه توریسته ورغلې ده د دې سیمې ته، هغه کالي د دې په ځان کې لیدلی دي، خوند یې ورکړی، بیا یې کوشش کړی چې هغه یو جوړ ځان سره ښار ته راوړي، بل اخره هم داسې دې ته یې وده ورکړي او دې کالیو ډېر بازار موندلی، ډېرې هغه پیدا کړي دي. نو زه غواړم دغه خویندو ته ټولو ته دغه پیغام ورکړم چې د خپل د هنر د تبارز لپاره جرأت پیدا کړئ، نو دغه خپله د تاسو د هنر د پرمختګ لپاره لار هواروي.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، مونږ په ژوند کې ډیر اهمیت یا خلکو ته ورکو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړول شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو ګورودونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهارګله میرزا یې وړاندې کوم. راسره اوسئ.
عزتمندو اوریدونکو، ژوند بیلابیلې معناوې لري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې منی هغه دا دی چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندګانو ته یوه تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښې په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډیر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپلې ماحول، خپلې کورنۍ یا خپل کلي یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته مونږ نه ښیو. ولکو مونږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه مونږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي. تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت تر خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اند دي که چیرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه څه کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه کرنګم کوم، د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړم خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو خپل پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ما سره خپایم، سره د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره غږیږم. خوشاله خو ډېر هم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو پسنه ګرځم، ذهن مې آرام، کور کې م آرام، سارا م آرام، په خپله وظیفه کې م آرام، ما چېرته آرام، نو څنګه چې یم هغه سې هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر باارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعت شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. نوموړی زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپله وسه پړ ده. هر څوک باید خپل وس ته خپلو امکاناتو ته وګوري او د همغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي. د خلکو لپاره ژوند څه ده، دا خو بیا ډېرې زیاتې ستونزې را ولړی زمون پټولنه کې د سډیر خلک ست ده حتی دوی چې عبادت او تزید خلکو لپاره زی جمعات وای تربر می بیا وای چې دا ولې نه درغلی کنه یا لباس موټر پیسې قرضوی یو موټر اخلي وای زما تربر چې د موټر لري به زم یو موټر ولرم دا چې د زما په نظر د ښه کار نه ده ار څوک دی غ خپل وسته خپل امکانات ته وګوري او هغه چې خپل ځون په مخبوزي
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستی او دښمنی د الله د رضا لپاره وکړئ نه د خلکو د خبرو لپاره په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی
شریعت دغه ځون چې د خلکو لپاره تیری چې خلک به څه ووایي خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه خلی باس یې اغوستی په دې خاطر چې څنګه خکور کړی دا ټول اسلام را دی دا ریا ده او ریا چې ده شرک خفي ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده او اسلام سخت رد کړی
باید موږ زندګي د ریا دپاره ونه کړو
نه مونځ نه عبادت نه حاج نه جامې اغوستل نه کور جوړول نه وظیفه اخیستل یعنی هر هغه څوک چې د ریا دپاره دغسې کارونه کوي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رد کړی ده شرک خفي ورته ویلی
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي ځکه انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري د ارواپوهنې برخې کارپوه محمد خان سلام داسې وایي
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي د ټولنې لپاره ژوند وکړي دا ډېر خطرناک پایلې لري نه تنها د دغه شخص لپاره بالکل د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره چې د هغو لپاره ژوند کوي هغوی لپاره هم دا خطر ده بل اخره دا ژوند خسته تمامېږي دته او دا خستګي دي باعث ګرځي چې له دغه ټولنې سره له خلکو سره د نفرت پیدا کی له دوی سره ضد پیدا کی یو ډول دای متضرر رسو او دای متضرر توپ په حیثیت باندې له ټولنې سره ضد پیدا دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک هغه په خپل خوخه باندې ژوند نک نو دلته شي سو دلته ګیلا راځي دلته پاسیلا راځي دلته بل اخره یو بل څه لري کیږي
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
درنو ورېدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې دا او زموږ همکارانې درته وړاندې کوي
څوکې دا ځای در اخلم وی ستړی مشي زویا راغلی په خیر څنګه وا شازیه جانه خواکی دی خو سر دی خو
خیر یوسې مورجانې ټول خول سلامونه کول شازیه هم خوا
داسې خوشاله ښکاری زویا لکه چې خواکی خو سر دی کوم زیری در کړی که څنګه زوی جانه
و مورې خبرو په سیمه ګرځا د خوشحالي زیره خوب تا ته در کوم چې د کور د کار د خلاص کم پوهیږي کنه
قربان دې شم زویا د خلینه د صدقه شم رضا په ولاړو د خبرې نه کیږي چې کینو یا زویا وایا څه زیره دی چې زړه می خوشاله سي
پوهیږي مورجانی د شازی مور او پلار څه وای وای چې د نامزادې مو ډیر وخت تیر شو مورجان دې هم ناروغه ده تر څو به د کور کارونه کوي اسه هم کوژده په هوټل کې وکړه نو راځي دغه نږدې دوستان به خبر کو یو نه کا بو کو خپل ناوې پیسې ات کور ته بوزه نو خیر او خلاص
څه دا څه وای ولی خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې راولم دا خلک به څه وای ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې پویږي کنه ولس خبرې کنه
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځي زه خلک څه کوم زه ځان ته ژوند کوم که خلکو ته ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه ولې مې شرموي وزویه زه دوسو دښمن نه لرم ولې نه پوهیږې خواره خواري خو به زما یي چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي نو اوس ښه شوه
خلق بچو وای ډوډۍ بوخره او زی بدرنه مجبور چې زه د خپل خزه غاڼه خرڅ کم او د خلکو پور ورکم یا چیرته مسافرې ته لاړ شم سماده زما چیرته بچو کال ځان ورکم بیا به واده وکم او خلکو ته ډوډۍ ورکم
مسافرې
هونو څوکم دا سه ساده واده خو ته نه منی نو مجبور چې لاړ شم
نه زویا مسافرې څه کوي ورکوای یو زوی لرم توبه 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 خو د خلق و څنګه شي وزویا
ګوره مورې ته خلق څه کوي که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه نور یې څه کوي چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوي شش ونیسم
ښه زویا نو تاسې خپله پوهیږئ زه خو ستاسې خوشحالي غواړم وی زویا تا سره په خبرو سوم هلته مې چای جوش دی ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم
وای وای زما ساده مورې تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو یا الله ته رحم وکړي
خو ګوریدونکو په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښه وخت